د دوی به ډیره مې غټه مهرباني.
د کندز ښار یو اوسیدونکی نور الله ابوبکر هم ورته خبره کوي.
د تاجکستان هیواد نه ډیره مننه کوو چې رسمن د افغانستان زلزله پر سره همکاري او مرسته وکړه، او د افغانستان د اسلامي امارت له مشرانو نه تقاضا ده چې دغه کم کومک چې د افغانستان د زلزله زپور لپاره سوی ده تر تر زر هغه ته ورسي، او هوا هم په سړکېدو ده تر څو د همکاري هلته ورسي د هغو د ذمې پرده پرې وسي.
د تاجکستان بشري مرستې په داسې حال کې افغانستان ته را رسیږي چې دا مهال د هرات زلزله ځپلي خلک له سختو ستونزو سره مخامخ دي. له دې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي دفتر په هرات کې د شوو زلزلو له امله د مړو شوو کسانو شمېر 1,400 او د ټپیانو 1,950 تنه ښودلی وو، خو پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت چارواکو بیا رسنیو ته ویلي وو په هرات کې د شوو زلزلو له کبله له 1,000 تنو زیات مړه شوي او له 2,000 زیات ټپیان شوي دي.
نور بس دی. شکست سکوت. سلامونه ستړي مشه د نور بسته پروگرام کې ظفر د سیال د قادر جلالوف د تخنیکی چارو په سمبالښت ساسي قربانیو. د اکتوبر 11مه د ماشومونجونو لنړیواله ورځ سره برابر و. د ملګرو ملتونو سازمان د ماشومونجونو د ورځې په مناسبت د راپور په خبرولو سره د دې سازمان د سرمنشي انټونی ګوترش په حواله ویلی چې خزي ونجونی کولای شي مکته دی ویخي او عدالته راتلونکي په لور باندې لارښوونه وکړي. د مور زیاته کړې وه موږ باید د نجونو غږ اوچت کړو او دا ژمنه بیا تازه کړو چې په ګډه سره کار داسې نړۍ جوړ په ګډ کار سره داسې نړۍ جوړه کړو چې چیرته هر نجلۍ پرمختګ او رهبری وکړي. د ګوترش په خبره سکال د هغو اقداماتو او تګلارو شاهدان یو چې د نجونو او ښځو د حقونو د محدودولو لپاره ترسره کیږي او د جنسیتي برابرۍ په برخه کې د پرمختګ مخه نیسي. هغه ویلي دي چې موږ شاهدان یو چې دې موضوع په ځانګړي توګه د نجونو پر حقونو اغیزه کړی ده او دغه حقونه تر پښو لاندې کړی دي. له دې سره جوخت بیا په افغانستان کې کله چې طالبان وخت رسیدلی دي لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ ځی تړل شوې دي. خزي په دولتي او یو شمېر غیر دولتي ادارو کې لکار کولو راګرځول شوې دي. همدارنګه په ټولنیز او سیاسي مشارکت کې لګډون کوله منی شوې دي او د هغوی هغه بنسټي حقونه شي دوی باید یو بشر په توګه ولري تر یو اندازې ترې اخیستل شوې دي. همدارنګه له دې سره بل موضوع چې په افغانستان کې کله ناکله لیدل کیږي دا چې په کورنیو کې یو شمېر کورنۍ تر اوسه هم یوې انجلۍ ماشومې ته چې په کور کې زیږیږي د هغې ماشوم پر تله باندې چې هغه هلک وي په کورنۍ کې زیږیږي ډېرې خوشحالیانې کوي او ورته خوشحالیږي. له دې نه علاوه دغه بندیزونه چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا پر ښځو لګول شوي دي دا او دا چې په کورنۍ کې د یو ماشوم پیدا کیدل په ځانګړي ډول د هلک پیدا کیدل او د دې ته د کورنۍ خوشحالۍ څومره لیو بل سره ارتباط لري او هلک ته ارزښت ورکول نسبت جلۍ باندې څومره دیني ریښه لري. نن په پروګرام کې په دې موضوع بحث کوو. میلمانه را سره شته دي چې دا موضوع بر سره واسي کړي. د دین عالم شیخ الحدیث عبدالصبور عباسی د ښځو د حقونو فعالانې هریوه نظیفه احمد شی او پښتنه ځواک او همدارنګه زموږ بل قدرمنه میلمانه ده روس سره سره وصل شي او همدارنګه د خوانزي استاد لطیفه خورم او بل ملمنه می چې مخکې ول دوی بروس سره شي. تاسو ټول ستړي مشه په خیر راغلی. باسي صاحب ک لتاسی پایل کړو دغه موضوع ظاهرا په افغانستان کې په کورنیو کې ښکاری چې کله ولک پیدا کیږي خلک ورته خوشحالي کې کورنی ورته خوشحالي کې او بلته مبارکيان لګي چنجلې پیدا شي به وای چنجلې پیدا شوې دا ډیر عادي دغه مسله اخلي. دا څه دینی ریخه لري په اسلام کې دا څه شته ده چې هلک نسبت انجلې نه خده یا څه برتریت لري یا کورنۍ ته څه ګټه رسیږي نسبت انجلې نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته تاسو همکاران ته تاسو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمۃ اللہ. دا شیخ او د اسلام نمخ کې په یونان کې موجود او عربانو کې موجود او نور قومونو کې موجود نو قران عظیم شان دا تطبیق کړی دی. قران کې الله رب العالمین فرمایي چې دا مشرکان چې دي و اذا بشر احدهم بالانثى چې په دوی کې چاته زیره ورکول شي چې لور دی ورکوه ظل وجهه مسودا وهو كظيم مخې ټک ټک تور شي د غصې نه او د غصې یو د غصې نه ډکي غمجن یو د غم نه ډکي یتوارا من القوم من سوء ما بشر به او د خلکو نه پټ ګرځي چې وا زما لور شوې ده شرمیږي او د خلکو نه پټ ګرځي او دې فکر کې اخته کېږي ایوم چې کوهو علاهون ام یدسو فی التراب چې دا د ذلت سره اوساتم او کا خورو کې اومنډم ژوندې بیا خیر کې الله فرمایي الا سا ما یحکمون خبردار ناکار د هغه فیصله چې دی کوي نو په جلی باندې خفه کېدل د هغې په تولد باندې غم قرآن دا طرز تفکر دا قرآن غندلې او بیا چې دی جنکۍ پیدا کېدې نو یا دې وجنه چې دا بل چا سره واده کوي بل کور ته به ځي او دا خو موږ ته شرم دی نو یا ویلې بیا چې دې ته څوک ډوډۍ ورکوي دا خو که غټم شي موږ ته څه فایده نشته نو دا به ژوندۍ خاورو کې منډلې نو سوره تکویر اتم نهم آیات کې الله پاک دا شیم غندلې قرآن فرمائی و اذا الموعودة سئلت بأي ذنب قتلت قیامت پورز باندے و اغا جلائی چی جوندی خاخه شوی دا اغا برا اوغختی شو دا غینا و پختن ہوشی چی تسنگ قتل شوی تا سی جرمو او سا سگوناو او کلانا چی اسلام راغل دا دا سلسلا پا عرب و عجمو کی کتول مسلمانانو کی بند شوی دا الا یونیم جاہل چرتا پیدا کیږي خو عموما خلق د جرکان وجل یا خول دا شی بند شوی او همدغه شان حدیث کې راغلی بخاری شریف روایت کړی نبی علیه السلام فرمایي چې الله تاسو باندې ان الله حرم علیکم حقوق الامهات الله تاسو باندې د مور او پلار نافرمانی حرام کړی او وعد البنات او الله تاسو باندې دام حرام کړی دي چې تاسو جنکۍ واخلې او ژوندې خاخیقی نو دین لحاظ نداشه سخت غندل شوی ده و سخت تقبیح شوی ده او نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا شی غندل و قرآن غندل بیا دا نبی علیہ السلام خپل روش دسی و مجھے اگر لرگان سر دیر مینه کولا محبت کولا لرگان سر فاطمی بی بی سر دا اگر محبت دیر مشعور دی دیر مشعور دی دیر مشعور دی چکلا وفات که ده نو بل چاہتے ہو نو بیلی چیز ما دا وفات وقت اگر ده نو دای ځان ته نږدې کړه ورته ویلې چې زه روان یم زه ختم یم ناغې ډېر سخت وژړل چې وی جړل نو بیا وخته نږدې کړه نو بیا ورته ویلې چې زما په فامیل کې اولنی کس چې ته ما پسې راځې نو هغه به ته نو هغې بیا وخندلې نو عایشې بیبي ورته ویلې ته څنګه یو کته دې وژړلې یو کته دې وخندلې پلار درته څه ویلې ویلې زه خپل د پلار راز چاته نه وایم هماغه به چې هغه بیا د رسول الله د وفات نه شپږ میاشتې پس هغه وفات شوه او چې رابغله نبی صلی الله علیه وسلم به ورته پاسېده خپل څادر یا څه شی چې ورته وه هغه به ورته غوړاوه او ډېر احترام سره به یې چې دی کېنوله د هغې بچي به یې خپلو بچو غوندې ګڼل حسن حسین یو بیا نبی صلی الله علیه وسلم خطبه ورکوله د امام حسین د هغه جګېده وغورځېده جګېده وغورځېده وړوکې و نو نبی علیہ السلام د جمعې د خطبې نه ورپسې کته شو او د لور زوی و هغه یې واغسته چګې شو او غېږ کې ونیو او خپله خطبې ته یې دوام ورکړ او ویې ویلې چې مال او اولاد چې ده فتنه ده فتنې مطلب دی ازمایش نه دا ازمایش دی زه خطبې نه ورپسې کته شوم او کله به هم چې د فاطمې ابۍ په کور باندې نبی علیہ السلام تېرېده نو د کوڅې سر نه به یې غږ کو هل لوکاړو هغه واړه شته نو هغې به زر زر ورته لونګ مونګ غاړې ته واچول او لونګ مونګ به یې ورته غاړې ته واچول بیا به یې هغه کړده ده پلار ته به یې وویستل نو هغه به خو نږدې کړه مچو به یې کړه او ویله به اللهم انی احبهما الله زه دې سره مینه کوم فاحب من احبهما نو څوک چې دې سره مینه کوي ته دوی سره مینه وکړه ډېر شیان دي موږ اسلامي لټریچر کې ادبیاتو کې دا لرو چې نبی صلی الله علیه وسلم لور سره د لور اولاد سره هغه ډېره مینه کړې ده او محبت یې کړی دی
مننه شیخ صاحب تاسو بیرت راسو په دې اړه نورې پوښتنې هم شته ده د نورې ملمنی هم پته مدي دوی ته باور شو اوس را سره د خزو د حقوقو فعال او خون کې لطیفه خورم هم ده لطیفه جان تاسو هم په بخنه سره چې تخنیکی همکار وای اغلی خورم شمیره قطع شوې ده غوی ته بیرته زنګ وو فروزان داوودزی ته باور شو تاسو هم خره غلاسته غلی داوودزی که تاسو راته وای شیخ صاحب بیان کړو چې په اسلام کې د لور او زوی ترمنځ توپیر نشته او هغه مینه چې زموږ پیغمبر د خپل لور سره کړی ده دغه بیان هم وکړو تاسو راته وای په کورنۍ او په افغانستان کې افغانان ولی بیا دغه توپیر ته یو ډول دغه توپیر شته ده او هغوی چې کله هلک پیدا کیږي ډېر ورته خوشحالۍ کې نسبت نجلۍ نه بلې تاسو زموږ غږ لرئ
مېلمنو ته او محترمو اورېدونکو ته
مننه کوم
مولای صاحب په ډېر زیات خو خبرو سره اشاره وکړه څرنګه چې د دوی د بیان په اساس او څرنګه چې شریعت او قرآن عظیم شان کې راغلي او موږ تاسو ته کوم د اسلام تاریخ معلوم دی نو مخکې د اسلام نه البته د جهالت په دوران کې نجونې به عربانو ژوندۍ ښخولې دې لپاره چې دوی د یو ننګ او آر ګڼه او هماغه و څرنګه چې مولای صاحب وویلله چې اسلام بیا څومره زموږ نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل لورګان ته او ښځو ته احترام ښایلو او که په ټولنه کې موږ وګورو اسلامي ټولنه او شریعت اسلام یا دین مبین اسلام هغه دین دی چې
اخلي دا اوس زما پوښتنه هم دا ده چې په اسلام کې خو هغه مرخي ګڼي شته دي چې زموږ پیغمبر بیان کړی دی ولې په افغاني ټولنه کې بیا دغه موضوع ته هیڅ پام نه کیږي
ام دې موضوع ترجمه نو کله چې موږ اسلام ته وګورو دا مسایل دي اما کله چې موږ ټولنې ته وګورو باوجود دې چې افغانستان یو اسلامي او سنتي ټولنه ده مګر د دې تاسو زایداري چې دا ناوړه فرهنګونه تر نن ورځې پورې په افغانستان کې حاکم دي او دا فرهنګونه سبب د دې شوې دي چې نه یوازې دا چې د نجونو د پیدایښت لپاره نه خوشاله کیږي بلکې اکثریت کورنۍ خفګان ورخي حتی د زیاتره داسې کورنۍ دي چې کله دلته نجلۍ نړۍ ته راځي یا نجلۍ دنیا ته راځي نو دلته هغه مور مقصره ګڼل کیږي د دې اصلي عامل زما د نظر البته د هغه تحقیقات د دوی چې موږ کړی دي په ټولنه کې او د هغه موضوع ده چې ډېر ناخوالې د دې نه رامنځته شوي نو ادم د اما پوهاویو د آګاهۍ د اسلام نه دی چون افغاني ټولنه د تعلیم تحصیل او اسلامي اصلي احکام اصول نه لري پاتې شوې ټولنه ده نو په هماغه اساس باندې نن ورځ هم همدغه فرهنګ په افغانانو کې حاکم دی چې د نجونو پیدایش یا انجلی په کور کې اکثریت کورنۍ ته اته ننګ او ارخ کری نه وازده چې په خوشحالی گی نه دنیا طرف تا که کله چې انجلی دنیا طرف دی نو دوی دیر یک شدید خفگان ارخی هم کورنۍ او هم اتا اکثریت آلات کنیانه چې مور به فشار لانده را وستل کیگی هم به اساس بنده کله چې ده جلی نری تا راغمالا د دغه مدې د پیدایښت په اساس کورنۍ خوشاین دورتنې نه خوشالېږي نو دا پامته روحیه باندې ورو ورو لویږي نو کله چې د دې روحیه لویږي د دې هغه استعداد او کومه توانایي چې لري دا د سلامي سره مخامخ کیږي او دې ته داسې یو احساس ورکول کیږي چې ګوته دا په ټولنه کې یا په دغه کورنۍ کې یو اضافه موجود یا دسی یو موجود دی چې د ټولو باره دوشته چې دا بیا سبب دی دی کیږي چې رو رو په خزو کې په مجموع کې یا اقدار رامنځته کیږي او یا سبب د افسردگی و تاثر و گوشنشینی دی خزو کیږي
مندنه کور ودان نور بشو از مقبلی قدرمنی ملمنی رنا تا رنا افغان تاسیم خراغ لاست ستری مشی که تاسی رتوی حتما تاسیم ده دغی وضعیت سر مخشوی هسته چی پکرنیو که کلا جلی پیدا کیږي کورنۍ ورته ډیر نه خوشاله کیږي ساسې په نظر باندې وندې لتونه څه دي او دغه لتونه څومره د دې سبب شوې دي چې په اوسنی مهال کې چې طالبانو د نجونو پر زده کړو د ښځو پر کار بندیز لګولې دي دا نورم پسې قوی کړی او نارینه ته ونه وای
سلامونه سیال ته تاسو ته مېلمانو ته ټول اوریدونکو ته
وعلیکم السلام.
ډېر ښه موضوع ده لکه څنګه چې موږ تاسو خبر یو نو نسم د تله د ښځو د نجونو نړیوال البته د پیغلو نجونو نړیوال ورځ په افغانستان کې ونه لمانځل شو په ټوله نړۍ کې ولمانځل شو په افغانستان کې انجونې د دې نه خبرې چې زه یو ورځ لرم او په دې تاریخ باندې دا خو موږ متاسفانه ونه لمانځل شو ستاسو د خبرې د دې ستاسو سوال په اساس باندې په افغانستان کې دا باورونه شته دي په افغانستان کې الګ تډیر زیات ارزښت ورکوي کېږي د انجونو په پرتله باندې څکا کوي وایي چې انجونې د پردي کور دي او انجونې په درد نه خوړی کېږي دا وایي چې د مور او پلار د بوډاتوب د لاسه ساده نو په دې اساس باندې ډېر زیات پام کېږي او بل دا چې لکه څنګه چې نور مېلمنو هم ورته یادونه وکړه دا عامه پوهاوی نه لري او بل دا چې په افغانستان کې چې دي ډېری خلک خصوصا پومو او مسلمانان که موږ تاسو ګورو څومره چې موږ مسلمانان یو باید د اسلام آګاهي ولرو باید د اسلام په هغه تګلاره باندې قدم کیدو باید کوم احکام او چې دي هغه باید مراد کړو متاسفانه مسلمانانو نه مراد کړي حقوق بشر د اسلام څخه اخیستل شوی دی د قرآن څخه اخیستل شوی دی موږ پښتانه دي چې په قرآن باندې افغانان دي چې په قرآن باندې مسلمانان دي چې په قرآن باندې عمل نه کوي نو دغه باورونه دي چې اوسه پورې په افغانستان کې پاتې شوی د افغانانو ترمنځ باندې دغه اوس هم شته او دا یو عنعنه چې په افغانستان کې پاتې شوی چې جلې د حق دار او د تعلیم حق هم نه لري او جلې ته باید ډېره زیاتې مینه او محبت ورنه کړای شي ځکه دوی پخسترګي کیږي دوی شخصترګي کیږي او دوی ډېر زیات مثلا هغه ازادي چې واخلي لکه د امنیتو کې چې وایي دوی ډېره زیاته ژبه کوي او دوی ډېر زیاته هغه د خپل حقوقو ډېره زیاته غوښتنه کوي یعنی دوی د حد نه تیریږي چې دا خبره بالکل نه ده که موږ تاسو ګورو پلرونو میند ته ډیره وخغه وایي وای چې جلې چې وی دالک په پرته لډی راځي ته بینا نه کوي کنه خو مګم دا هغه یو باور چې په خلکو کې دا هغه دغه پکې پاتې شوی دا د ناپوهې د وجنه د بتلینې د وجنه او اسلام کې څه ویل شي د دوی هغه اسلام ته نه رسیدګي مت اسلام نه مطالعه کول قران نه مطالعه کول دا لمل شوی دا او یو یو خو نه خو دا په افغانستان خلکو کې دا پاتې شوی و چې یعنی خزه حق نه لري نه د تعلیم نه آزاد او نه خوشاله د بل ارخه که موږ تاسو ګورو افغانان چې ډېر د دین ته متعقد دي او زه په دې باندې خوشاله یم خو مګم خبره دا ده چې کاش کې موږ یا ښه مسلمانان شو یا ښه افغانان شو نه ښه مسلمانان شو او نه هغه افغانان شو نو افغانان اوس هم هغه اسلام باندې دین باندې دې تعقید کوي چې زه خپل کور لور څنګه پرېږدم خلک ما ته بهر کې پیغور راکوي مګم مالان کې د دین نه دی خبر چې دا حق ده چې اسلام خدای ته ورکړی ده د آزادۍ حق لري د خبرې کوون د حق بیان لري د آزادۍ حق لري مګم دا حق یې اخیستل شوی او د طالبانو پر اتاک سره نو طالبانو مکتبونه هم باندې کړو دا باورونه چې کوم د تیر وخت نو د ذهنیت دوی درلودو د همداسې پر خلکو کې پاتې شو
مننه رنا جانې کور ودان تاسو ته کبیر ترشو شیخ صاحب یو الا چې دلته زموږ د نور ملمنو مرته اشاره وکړه دا چې نارینه زک په کورنۍ زک نارینه اولاد ته خوشحالي چې کله دوی زړیږي په څنګه ډول مور او پلار نو زوی د دې ساتنه کوي که په دې اړه باندې شیخ صاحب تاسو راته وایي یو انجلې څومره کولای شي چې ریغه واده کوي یا د پلار په کور پاتې کیږي هغه کولای شي زده کړو ته لاسرسي پیدا کړي یا کار وکړي دا کولای شي د مور او پلار نه ساتنه وکړي لکه څنګه چې زوی بیا د مور او پلار نه سید انجلې هم وکړي د سیتو په اسلام کې دوی ته شته دي دینی اړخ لري کنه لري او کنه په ټولنه کې ورته څومره شرایط برابرې دي لای شي
نو دا خو د خبره ده چې کا جنکی خودکفیلی تعلیم کړی یا یو مناسب وظیفه ولري یا یو مناسب تجارت یو شی ولري الکانونه جنکی چې دی په مورپلار باندې ډیره غیدا مهرباني نو تبه نه کوي او د مور او د پلار څخه حق دی هغه چې څومره په الکته امغه نه چي په جلې باندې دی او دا جنکی د ما ته خو ډیر د زینو معلوم دي چې الکانو پلار د خینه کشکړې بیرونی کوڅه کې ورځولې بیا واده کړي لورګانې راغلي دي پلار وړه د خپل کور ته پاکړې ده صحیح کړې ده ساتلې ده خدمت ورته کړې ده یوه څه خو ماته ویلي پلار مې ډیر ضعیف وو نو بالغ سره به ورته بالغ تی خود ور سره به ملاستوم چې شپې څه چل پیونی شي او بونه واړی بل شا نو واړی خیر راته ونه کی اگر آتے ان کی ڈیر کیسوں نہ ماتا معلوم دی چی جنا کئی دفلار خدمت کڑا کچھ اول نہ آگا بے اصری بے وسیلی چکار نہیں میڑے احتیاج آئی اور میڑے بدخو آئی نو آگا غریب بابا
مور پلار بیا توپیری چلن کی مثلاً حلق تو ڈیر ارزخت ورکی انجلی تا کم ورکی تا ویل پارا اسلام کے چرا غلی دی جزا اور نشتا دا او د دین علاوہ کلش دوی لویگی تو دوی په تربیه کې د کورنۍ رول څومره ده
د اسلام کې خدا دی چې ستا ماشومانې کالکانې کې جنکۍ چې ته کور ته راغلې خو راغونډي کې سړی دی که نه چې پلار راغی یا مشر لالا راغی نو چې یو نه مچو اخلې بل نه به هم اخلې دونه فرق پکې نشته دی او حدیث کې راغلی چې نبی علیه السلام فرمایلی من ولدت له ابنتن چې چا یې لور شوه فلم یعدها خخې نه کړه ولم یوهنها او توهین مرته اونکه پکې اونګا نه لا د دوه میجر راځي مخلوق اونګا نه ولم یؤثر ولده علیها او زویته پاغه باندې ترجی ورنکړه جو دا هم زوی دی او دا هو الکته هغه ته ترجی ورنکړه نو بیا رسول الله فرمایلی ادخله الله به الجنه پرې وجه به الله پاک جنت ته داخل اولادونو میں اس کے تفاوت او فرق چره هغه قطعا ناروا دے حرام دے شریعت کے دو یو سڑے نبی علیہ السلام ترا گئے چھ ما پلانی زوی تا میں دا 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 مال ولی کو او تہ پہ گواہ شے چھ بیا زما دا مرگ نہ پس تو گنہ وئی چھ دا دے کے دا پلار مال دے ٹول شریک نو رسول اللہ وی ٹول تھا دے ہم دونوں اور کہ لورگان تا زامن تا ٹول تھا دے ہم دونوں دونوں اور کہ وینا نہ دا پلانی زوی تا میں ورک دا خپل خزی نو میں واگ یو کلی اور خلگوں پہ جان دے لیکن نو داخل جنو ماشا پلانه زوی تا نو رسول الله وی دا خو تا ظلم کرده ده او زو ظلم مانی گوایی نو کم که زو پا ظلم مانی با گوایی کم لاش هران تا بل گواه و گورا زو پا ظلم مانی گوایی نو کم اسلام خو اولادونو پا سر پا تعامل که چه ده ده قطعی مساوات او داغی چه ده حکم که یو حدیث که عیشه بی بی وی چه ما کورته و خزر اغلا سوال که و مسکینه و دوا جنکه ای لرگانه و سروی نو فلم تجد عندی شایه نو من کرنه و یو خورما و اغمی ورکڑا اغین نیمه کڑا نیمه ده یوی لور خلی که ورکڑا نیمه ده بلی لور خلی که ورکڑا نو ویزو ما منو دیر تاثیر اوک دیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم را گئی نو ما خزر اغلا و دغا سکار اوک نو رسول اللہ فرمایل چه سوگ لرگانی ولری و دست حالت تورسیگی او غیب دیام عزت کئی او خدمت کئی او پالن کئی کن لہو سترم من النار دا بورتا دا جہنم مخ کے پردہ اگریز اللہ بے جہنم نا بچ کی چاگا دا خپل لرگانو اغا کئی دا دیر حدیث دی دا علکانو بارا کی دیخی را غلین دی دا جنکوی بارا کی را غلین دا علکانو مخشتا خدا جنکوی بارا کی زکا دیر را غلی چه عربان خو علکان تاسم ترجیح ورکولا نو جنکوی تا ترجیح نورکولا نو دا احادیث دا فضیلت جده طول دا جنکوی بارا کی بل حدیث کرا غلی من عال ابنتین او سلاسن او اختین او سلاسن چه چا دا دو لرگانو کفالتو کو یا دا دو خوین دو کفالتو کو چه پلار نپاتی خوین دی یا دری تردی پوری چا غی میڑو کی او یا چې ده بس خپل مستغنی شي او د ورور او د پلار د احتیاج نه وځي او یا د مړ شي یا غي مړ شي او انسان دی جزئی راځي په دنیا کې نو رسول الله فرمایل دغه څه سره چې د دوه لورګانو درې لورګانو دوه خويندو درې خويندو کفالت کوي مرګ پورې یا جدائی پورې یا استغنا پورې انا و هو فی الجنه کا هاتین ز او هغه سره په جنت کې دغه سیو لکه دا دوه ګوتې چې جوړه دا د لکانو مبارک نه راغلی دا جنکوی بارکه جنکوی بارکه بشمیر حدیث راغلی چې نبی صلی الله علیه وسلم ترغیب ورکړی او ترهیج ورکړی تشویق کړی دی خلک چې دی او قانوني او یو واسه تشویق هم نه دی قانوني حقوق مرتجعه او ورونو سره هغه متثابت کړی ټول نه زیات تشویق ډیر زیات کړی دی چې یعنی خلک هغه ته متوجي.
شیخ صاحب دا دومره خیګنه چې په اسلام کې د یوې نجلۍ لپاره د یوې ښځې لپاره راغلی دی، په افغانستان کې موږ په اسلامي ټولنه کې اوسېږو، اوس چې کوم څوک حکومت کوي په افغانستان کې دوی هم د اسلام دعوا کوي، ولې بیا دغه حقوق کپاره برخه کې یو ښځې ته ورکړل شوی، نجلۍ ته ورکړل شوی دی، د همدې کورنۍ نیولې تر حکومت پورې ولې نه ورکول کیږي، ولې دا ذهنیت نه بدلیږي سره له دې چې دوی د اسلام او د مسلمانۍ دعوا کوي؟
یار خور هغه باره کې خو زه څه نه شم ویلی، ځکه زه نه حکومت کې یم او نه مخکینی حکومت کې وم، خو داسې مسله ده چې دا حقوق الله ورکړي، د مخکینی حکومت هم دا فرض و چې دا جاری کړي، د اوسني حکومت هم دا فرض ده، خو دا داسې شی ده چې یوازې حکم کولو باندې هم نه کېږي چې حکومت راځي او یو اعلان وکړي، دې لپاره ذهنیتونه آماده کول، جوړه کول، میراب نه، ممبر نه، تلویزیون نه، رادیو نه، استاذ دا برنامه یې ښه ده خو کال کې ورځ یک دی، نو دغه سی برنامه شي، دغه سی د ممبر نه خبره وشي، محراب نه خبره وشي، رادیو نه وشي، تلویزیون نه وشي، او ما خو دا رایه ده چې نصاب تعلیم کې دا شی باید شامل شي، نصاب تعلیم کې داسې پیسې دي چې ته به د دې ساز جاتو، خو د دې په نسبت دغه پښتو ادبیات کته ښه، د فارسي ادبیات ښه، خو دغه سې شیانو په معامله کې نصاب کې باید دې باره کې تغییر وشي، نو دا ټول کورونو کې دا مسله نه یې، موږ خپل کور کې ما دوه مسیان دا مسئله چې دا ټول درې وخته ډوډۍ زما په غېږ کې خوري، نه کېږي نه مور ته ځي نه کېږي، الک ناستې په ځمکه دا ما غېږ کې ناستې، نه یو مړی خپل خورم یو مړی ورکوم، یو مړی خپل خورم یو مړی ورکوم، نو ټول کورونو کې داسې نه دی، خو تاسو چې کومه خبره کوئ دا هم صحیح ده، داسې جاهل کورونه داسې جاهل کورن نشته، هغې همدا یوه مسله نه ده چې د جنکیو حقوق نه ادا کوي، هېڅ حقوق هغې نه ادا کوي، جاهل خلک دي، نه د خدای ادا کوي، نه د پیغمبر ادا کوي، نه د ټولنې ادا کوي، نه د مور و پلار ادا کوي، دا زوی چې تاسو یادوئ چې دغه به ډېر حقوق ادا کوي، دا هغه هم نه ادا کوي، هېڅ یې نه ادا کوي، جاهل دی، نو د دې علاج طویل المعاد منصوبو باندې هم پکار دی او شارټ ټرم منصوبو باندې هم د دې مسلې علاج پکار دی، دا یوازې که موږ شکایت کوو شکایت کوو شکایت کوو دی هم حل نه دی، خو دې دپاره حکومتونه باید پلان ولري، علما باید پلان ولري، تاسو میډیا والا باید دې دپاره پلان ولري چې دا خبره موږ بیا 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 خلکو ته وکړو چې مغزونو کې کینی، ما خو الله ګواه دی، ما به دا د فهمه قرآن غونډې کول یو لک 50,000 خلک به هغې ته راتله، نو یعنی هر یو هفته به موږ غونډه وه، خو هر ځای کې به د ښځو حقوق چې دی ما موضوع ای خدا یو ورځ به د ښځو حقوقو باندې موږ خبره کوله، خو دې دپاره که ټول وسایل په کار واچول شي نو ذهنیتونه ټولنه قبایلي ټولنه ده، ټول تصور یې په ټوپک او ډز او ماشه او جنګ او دبی او کوتک باندې ټول عقیده ده، نو داسې ټولنه کې چې ټول ذهنیت اصلاح شوی نه وي نو خامخا لور بس کوي، نو جنګ نشي کوی، مړی وطن نشي کوی، دا خبرې به یې کنه، خو اول نه ذهنیتونه هغه چې دی باید اصلاح شي، ذهنیتونه اصلاح شي هغې دپاره اوږد او همګیر او همه پهلو او همه جهت کار هغې دپاره پکار.
مننه شیخ صاحب، تاسو به بیرته راشم. رڼا جانې، تاسو راته وایي تاسو په همداسې یو ټولنه کې را لوی شوي، کله چې ویني چې کورنۍ یو څه توپیري چلند کوي د زوی او لور ترمنځ، دغه وخت پورې چې اوس را رسېدلې او د پانتون محصله یې، دغه وضعیت څومره په روحي او رواني لحاظ پته اغېز کړی دی، او کله داسې فکر در سره پیدا شوی دی چې باید حتما خپله کار وکړي، په خپله پښو درېږي، حتی ساده ژوند هغه نږدې کسان چې ستا مور و پلار دي یا ستا ورونه دي، ته باید ورته ثابته کړي چې ته د یوې ښځې په توګه باندې یو کار کولی شي، تر څو د دوی ذهنیت را جوړ شي چې یو نجلۍ ترمنځ او د یو هلک ترمنځ هېڅ توپیر نشته ده او باید د دواړو سره یو ډول چلند وشي.
بله مرمن سیال، زه پم داسې یو ټولنه کې لویه شوې یم او تر نن ورځې پورې لګیا یم پم دې
ټولنه کې زه اوس ما او دغه تر څنګ مبارزه کوم او تر دې چې زه خپل قوم کې اول جلې مچ پانتون تر اغلله او ما دینیز د کړې هم کړې دغه تر څنګ مکتب بل غره پانتون ته لاړم څومره چې ما دینیز د کړې کړې دي ما شکر دی وړې دوري اسناد اخیستلې د اسلامي امارت څخه په قانوني ډول په تفسیر ترجمه د الله په کلام په هر څه باندې پوهېږم نو دې ته په کتو سره ما د خپل حق د حقوق نم دفاع وکړه خپل زده کړې مې قبل خرج پنتونه پورې راغلم د کور د کورنۍ هر رقم بد وضعیت د هغوی هغه توپیري چلند چې کوم وو هغه مې هم مخته یوړه ما د شپږم صنف رئیس بیا د خپلو کورنۍ ملاتړ نه ده لیدلی سره د دې چې په کور کې په پلکانو باندې ډېر زیات مصرف کېده او شخصي مکتبونو ته به لګی کېده کورسونو ته به لګی کېده خو مګم زه سره د دې چې په ډېر کم عمر کې د مدرسې استاد وم ترجمه درس به مې ورکو
رنجانی که لگ موقعیت تغییر رنجانی که از ما غک لری لگ موقعیت تغییر رو که چه دقیق مدیر گرد ورد شو لگ بیرت سامشو تاس خبری او که میره بانی او میره بانی ایده ما ورکه
نو لکه څنګه چې ما ویل زه کوم داسې یو ټولنه کې لوی شوی یم اوس هم لګیم تر نن ورځې پورې زه د ډېر حالاتو سره مخ شوی یم بلې زه د روحي حالت سره مخ شوی یم او د کورنۍ د بد چلند سره د سره دې چې سکه کورنۍ مې وه د ډېر بد چلند سره مخ شوی یم یوازې پاتې شوی یم هر رقم حالت خو د دې موږ تاسو که چېرته وګورو لکه مخکې مې هم وویلې دوی همدغه فکر کوي چې یو جلی مېړه کې یو سي په درد باندې نه لګېږي الان کې مفتی صاحب د خبرې ته اشاره وکړه موږ تاسو ټول مسلمانان په دې باندې پوهیږو چې یو مور پلار د اولاد په ژوند کې ډېر مهم رول لري زه په بار بار خپلې کورنۍ ته دا مثال ورکوم که چېرته مور پلار د اولاد په ژوند کې رول یې نه درلودلی الله پاک به اولاد پیدا کوو مور پلار به ترې اخیسته نو مور او اولاد به په خپله لویېدو او په خپله به یې خپل ژوند کوو او خپل مسؤلیتونه به یې ترسره کوو خو مګم نه زموږ داسې یو ټولنه ده دغسې خلک دي چې دوی داسې فکر کوي چې یوازې مور پلار حق لري او خلاص بل دا چې افغاني ټولنه ده بهر ته وتګ دوی دپاره د خور لور د دوی د نورو د طریقه لیدل دا دوی دپاره یو ننګ ده دوی وایي چې ماته په لانه پیغور راځي چې تا خور می بهر ولیدله تا لور می بهر ولیدله نو د دې وجنه د بهر ته پریښودل د دوی هغه د تعلیم مخنیول د دوی رسیدل او بیا خصوصا چې د ترنن ورته پورې کورنۍ کې د څه سره چې مخ شوی یم هغه دا چې د مور طرف نه مشه د خبره ورېدلې ده وایي چې ما چې په دې بيسواده کې د کور کې ژوند وکستا پلار زده کور و نه استعماله نو ته به هم تباس یې میړه به کتاب د کور نه وباسي نو زه ورته وایم چې کای ما میړه چرته مسلمان وي په دې باندې پوهیږي چې د خاون مسؤلیتونه څه دي نو زما نه فقط ما مسؤلیت هغه په غاړه دي نو هغه به پوهېږي که نه غیر د هغې نه خیر دی زه به بیا داسې واده نه کوم بلاخره د خپل مجردي ژوند به تېر کړم او د پلار په طرفه زه همیشه د دې خبرې سره مخ شوی یم چې هغوی وایي چې زه د لور پیسو ته ضرورت نه لرم د لور ګټې ته ضرورت نه لرم او د هغې تر څنګ ډېر هغه ضرورتونه دي چې زوی ته یې پوره کوي مګم لور ته یې نه دي پوره کړي زه په بار بار په کار وظیفې پسې ګرځېدلی یم کار وظیفه مې البته غوښتلې دي چې په فلحال شرایطو کې خو بالکل امکان نه درلودله او په جمهوریت وخت کې زما دومره تعلیمي سطحه نه وه چې ما باید وظیفه اخیستلې وای اوس هم د ژوند ټول مشکلات مې ټول ضرورت څنګه مې خپل حل کومه او د پانتون هم تاسو خپل پوهیږئ چې کله مې پانتون مخته وړلو قرضدار یم تر نن ورځې پورې هم نو فلحال په افغانستان کې دا حالت شته ده د ښې کورنۍ هم شته دي موږ داسې کورنۍ لرو چې هغوی خپل اولاد سره ډېر زیات ملاتړې دي څومره چې ما په خپلو سترګو باندې داسې کورنۍ ولیده چې د زوی دومره قصه کې نه دي بلکې د لور په ډېر زیات قصه کې دي د هغې اولاد د هغې کور کورنۍ ته ورته د هغې سره په شپو کول د زوی دومره قصه کې نه دي خو داسې کورنۍ سره هم مخ شوم داسې کورنۍ مې هم ولیدله چې خپلې پیغلې لور ته یوویلې چې زما د کوره اوزه نوره زما روزي مه خوره
مننه رنا جانې کور ودان چې خپلې تجربې در سره شریکې کړې نظیفه احمدچی هم را سره وصل شوې ده اغلې احمدچی تاسو ستړي مشه په خیر اغلې تاسو راته وایي د خپل تجربو نه مو چې دی یو افغاني په توګه باندې څنګه دی وکولای شو په خپل په خو باندې په ټولنه کې ودرېږي او تاسو سره په کور کې د مور پلار لخوا څومره چې زه ستاسو د ژوند په اړه باندې پوهیږم چې تاسو فکر کوم ورور هم نه لري، چلند در سره د مور او پلار له خوا څنګه وو؟
سلامونه مې کړې دي تاسو ته اندرنګ غانو ملمنو ته غانو اوریدم کته باندې کوم تاسو د تواخ ورکړل خو خو په تو خو درېدل چې نارینه وی که ښځینه وی دونه اسانه نه وی، خو خدای دې وکړي هغه د پلان شتمنه وي چې د خاون وي چې د مېرمنې د هر چا وي شتمنه ساتله هم جوان مختولل دا اسان کار. هېڅ انسان د ژوند سراسر ټولو ستونزو سره بس تېرېږي، په ژوند کښې چې ستونزه او مشکلات سره څوک چې مخ نه شي بیا هغه ژوند نه شو. نو تاسو یادونه وکړو چې تاسو ورور نه لرې؟ نه شکر الحمدلله زه ورور لرم، خو مونږ د خویندې مشران یو، خو دا ورور مې زموږ نه کشر دی، نو تقریبا پنځلس کلن دی، نو د کاروبار خو نه ده، نو او د کور ټول مسؤلیت اوس په مونږ دی، خصوصا په ما ده، زه مخته وړم. د پلار او مور چلند چې وه، مور مې ډېر زیات داسې فرق نه ایستل چې دا لور ده او که زوی مې کېږي او دا لور مې کېږي، هېڅ فرق نه. بس ویل چې اولاد ده خو نیک صالح او نیک عمل وي، په خونو مې یاد شي او نیکي نور خلکو ته ورسېږي. مور مې په دې هیله وه او اوس هم ده، او خدای وبخښي پلار مې چې زموږ نه افغانستان یو پخوانی یو کلتور یو فرهنګ لري چې مونږ چې ورته وګورو الحمدلله شکر د هغه پخوانی وخت نه تر دې وخته پورې زیات فرق راغلی، تفاوت ډېر زیات پکې شته. چې پخوا مېرمنو ته د اسلام د لحاظه چې ورته میراث ورته نه ورکول، اوس تقریبا یو څلوېښت فیصده په افغانستان کښې اوس مروج شوې ده چې خلک کوي سي چې خپل خور یا لور ته میراث برخه ورکړي. خو په تقریبا د مونږ چې تاریخ ته وګورو د احمدشاه بابا په وخت باندې هم قانون کښې ذکر شوې نه وه چې لوره وو یا خور ته به میراث ورکړي، دا منع وو. تر دې حده په میراث به تلل خور او لور. بیا اوس نظر په زمانه اوس ښه شوی ده شکر، خصوصا دا مرکزونه یې ښه شوی دي، مثلا ننګرهار شو دا کابل شو او ډېر دا لرې پراته ولایتونه، خو هغه پخوانی حالت دی چې زه
نظیفه جانې که تاسې د خپل ژوند نه راته وایي، تاسې چې کله وایي خویندې مو نورو وي او دا چې دا ورور مو وروسته پیدا شوی ده او اوس تاسې د کور سرپرستي لرې، په دغې وضعیت کې تاسې چې خویندې ډېرې وي، د پلار چلند څنګه وو؟ هغه زوی ماشوم ته ډېر غوښتنه یې کوله که د لور په پیدا کېدو باندې خوشحاله کېده او څه موضوع مشکل ورته نه وه؟
همداسې په خبرو بیا راځم، خا زه م کوشش کوم که ډېر زیاته هم هغه په لن یا شاد په خبرو باندې ستاسو ځواب ورکړم. هماغه فرهنګ وو چې زموږ د پلار کورنۍ ته هم راغلل، اول به زما نیکه وو، هېڅ په ښه نظر زما هغه د احمدان ته نه کتل، خو بیا پلار مې ده بالکل مونږ پنځه خویندې چې پیدا شو، پلار مې هېڅ حالت ښه نه وو، بس تر دې حده نه وو چې لور مې بدې راځي، دې دومره وو چې باید زوی هم وي، زوی هم وي، وایي وایي لور د پردي کور ده، بس یو دوه ورځې مېلمه ده زي، وایي نسل او نصب چې ده دا د زوی ده، دا پلار مې داسې به ویل چې یعنی زه د لور ګټې او هغه ته ضرورت نه لرم، مخکې زمونږ خویندې یادونه وکړم هغه شانتې. خو سره د دې چې بد حالت چې راغله ترڅنګ کښې په بدو ورځو کښې ده زما مشر خور او زه وم زما نه کشر خور، مونږ چې ودرېدو بیا پوه شو وایي نه اولاد او د لور او زوی ترمنځ هېڅ فرق نه شته. بد او سخت حالات مونږ په دې ورځ په مونږ هم دغله په مونږ پلار اجازه نه ورکول چې مونږ مکتب ته به تلو، درس به مو ویل، دا هم ډېرې بدې ورځې په مونږ راغلل. هغه وخت پلار مې چې په بستر کېوتل زه ښوونځي ته به تلم، نو هغه وخت زما د ښوونځي د تګ نه وو، هغه وخت زما د دندې د وظیفه وه چې د پلار مور او پلار لاس نیوي به مې کول. خو له بده مرغه چې په ما ډېر زیات بیا فشار راغلل، هم د پلار ساتنه چې مریض وو، هم د کور مخته وړل کار او ښوونځي ته به هم تلمه، ما چې هېڅ امکان نه لري چې زه خپل ښوونځي پرېږدم. بیا کوم تقریبا لس کاله مونږ ته پلار اجازه ور نه شوه چې مونږ ښوونځي ته لاړسو، بیا هم ځان سره فکر وکړو، بیا مور مې وایي چې نورې خو چاره نه شته چې اوس زه به ستا پلار سره جنګ وکړم یا دعوی وکړم، خو د دې بس خدای د دې فکر بدل کړي، انسان نه شي بدلولی. بیا مور مې خیر د لورې د علم او د کس ترمنځ فرق نه شته، وایي تاسو یو کار وکړئ چې انسان داسې ورځ مونږ او تاسو به راځي چې پلار به مو څنګ کښې نه وي یا ورور به نه وي یا خاوند به نه وي، ژوند خو په دې معنی نه ده چې زموږ استاد په لاس کې کله مزله غواړي چې مړ شو او کله مزله غواړي ژوندی شو. نو باید ژوند په خپل عزت او په خپل غیرت باندې مخته یوسو. بیا مور یو ښځې تاسو کسب ته مخه وکړئ. بیا موږ قالین شروع په دام سیاګان ودې خواهوا غالۍ به مو جوړول. ښان تر دې حده چې پلار ته مو یو څه سرمایه یا شپه کوله که موږ سرمایه ورته جوړ کړ بیا دا پیسې موږ هم پلان په پیسو په کیسه کې هم نه وو. وایي دا د وایي د ښځې ضرور او یا سرمایه پاتې شي هغې ته نو ما زه ورته څه ضرورت نه لرم. بیا موږ حیاتي ته لږ مخه کړه. مور مې چې وه خامکدوزي ورته زده وکړي موږ ته وایي ما ته خامکدوزي زده تاسو داسې وکړئ تاسو حیاتي زده کړئ چې زه به د کالي غاړې نه سوړي وګم تاسو بیا نور درزونې تاسو وخته ویسئ. خو تر دې حده چې زموږ چې افغانستان ته راغلو زما د پلار او تره تر منځ جنګ مخته راغلم. څه مې ډېر کوشش کول چې پلار سره مې جنګ وکړم. مور بیا پلار مې وویل چې دا مانه که ښځه دونه فکر نه کوي چې هر څه پیدا کېږي ورور نه پیدا کېږي. ځکه چې تره مې درې زامن لري او زما ورور هغه وخت تقریبا 15 کلن وو. بل وادو کې د دینه نور څلو پنځه نور ځامن هم ورته پیدا کی. نو دا خبره چې مې سره مو خپل ته وایي چې تلک شاته شه دا مچ ما میدان ته ما ته پیږه. او ځکه چې هغه د زما د پلان نه ډیر کشر هم دینو پلان ورته سوایلی نه چې زه ورته سوایم. نو بل خبره د خلکو د دې ما باندې ما چې سپینګي سړی دا خو ځوان دی الګ دینو د دې سره ځان برابرې یعنی ته دونه د ژوند تجربه لري. بیا پلان مریض هم او فلای نه درلود بخي. بیا موږ لاړو سوالي ته پلان پر سړي دا ول بیا ما ډیزاین وکیل وګڼم یا زموږ د خاطر د جزیتول مکمل وکالت ما ته راکړل. یعنی هغه ایدیا د څه شو چې زموږ د ټولنه د څه وو چې موږ هیڅ انسان د مور خپل نه بد انسان نه زیږي. هر انسان چې زیږي په مکمل ډول باندې هغه پاک وي. خو انسان چې خرابوي عجیب غریب فرهنګ ورته ورکوي د ټولنه ده دا وګړي دي چې ورته دا لامینونه ورته جوړ کړي د پابندي د محدودیتونه تر دې حد ستاسو باور نه راځي چې څلو پنځه ورځې مخکې زما د څه سره لانجه وه په دې مسبوکو باندې. زموږ د کلي ملک وویل زه به هغه جلۍ ښځه به ونګورو ولسوالۍ ته لاړ شم. دې ته ما ورته وویل ته ملک کې دا حق نه لري چې ما ته وایي ته دلته ځه او دلته مه ځه. ما ته دلته غوښتې دې لپاره چې زما د دې تر منځ فیصله وکړه. دې لپاره ما تاسو نه ده غوښتې ته ما ته وایي دې ځای ته لاړ شه او دې ته لاړ مه ځه.
مننه نظیفه جانې. کور ودان
الله رحم وکړي. نو
کور ودان شیخ صاحب تاسو ته راځم. دلته چې نظیفه جانې خپل تجربه شریکې کړي که ځینې برخې راته تاسو ځواب کړئ. یو دا چې کله چې نجلۍ په کور کې یو څو نجلۍ سره توپیری چلند کیږي د دوی په استعداد وژنه کې دغه چلند څومره تاثیر کوي. بل پوښتنه دا ده که چیرې یو نجلۍ لکه څنګه چې نظیفه جان یادونه وکړه لکه په کور کې تناشي د چا پلار نه وي یا د چا ورور نه وي او دا ټولنې ته یوازې ورمخته شي دغې وضعیت کې څنګه برخورد باید وشي او د نجلۍ لپاره خپل څومره په کار ده چې دغه وضعیت آماده اوسي شرایط څنګه ځان ته برابر کړي. تاسو ګرته لاندې دغه پوښتنې ځواب کړئ چې وخت کم ده.
کوم مسائل چې مخکې دوی بیان کړو خو رښتیا وي دغه ټولنو کې یو حد پورې شته. او زه خو ځواب ځکه نه ورکوم چې زه خپل د دې غونډې رایه زما هم ده کنه ځکه چې ښځو سره جنکوی سره خو جنګ نه دی په کار جګړه نه ده په کار په ګڼه لیندي په کار توهینول لیندي په کار او انسان دی د الله بنده ده مسلمانان دي. نو هغې سره خو زیاته ظلم نه دی په کار حق د هغې حق هغې ته چې دی ورکول په کار دي. او جنکوی کې باید دومره استعدادی دومره باید آمادگی ولري چې د خپل حق د حیا لپاره او د غفتن لپاره کاغه د میراثي کاغه د مهري کاغه نور حقوقي چې هغه شرعي قضاته مراجعه
وکړه. کله چې کورنۍ کې په دې اندازه باندې ټکول کیږي دا به یوازې د نظیفه جانې کیسه نه وي په صلحه او د کورنۍ د چاغې نجلۍ دومره ټکې چې بیا حتی د خبرو کولو جرات له لاسه ورکوي او د مور او پلار مخ کې د ورونو په مخ کې خبرې نشي کولای. دغې وضعیت کې نجلۍ څه وکړي؟
نو دا خو داسې وار دی چې سړی کور تر کوره، ټولنې تر ټولنې، ځای تر ځایه، فرد تر فرد، هغه فرق لري. هغه باید ضرورت له لاسه ورنه کړي، هغه باید خپل حقوق وغواړي، خپل حقوق احیا کړي، ژوندي کړي، د علماو سره رابطه وکړي، د پوهانو خلکو سره رابطه وکړي چې دلته ما حقوق یا مې ورور ځای کوي، یا مې میړه ځای کوي، یا بل څوک ځای کوي. نو ضرورت باید له لاسه ورنه کړي. د اردو کې یو شعر دی، وایي چې ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. د ضعیفی داسې جرم دی چې د هغې سزا چې ده مرگ مفاجات دی، همداسې به مړ کېږي. نو دا خو ځان دا سړی چې دی، سړی که دا هم ځان غلی کړي او خپل حق ونه غواړي، خپله خبره ونه کړي، نه ورور ورته حق ورکوي، نه چرګور ورته ورکوي، نه کله ورته ورکوي. دنیا کې خو همدا جنجال دی او جګړه ده روانه ده، خو جرأت باید جنکۍ د لاسه ورنه کړي. ادب سره، ښې سلیقې سره، شایستګۍ سره باید چې د هغه خپله خبره وکړي. او زمونږ او ستاسو دا مسؤلیت دی چې مونږ د ټولنې اصلاح وکړو، تربیه وکړو، دې حد ته ونه رسو چې جنکۍ مظلومې واقع شي او هغې باندې ظلم وشي او هغې حق چې دی ضایع شي. ټولنه باید فکري لحاظ باندې هغه رشد وکړي.
اوس مال چې کتم تاسې په دغه پوښتنه کې مخکې مځواب را نه کړه، خو لنډه له تاسې اورم شیخ صاحب. اوس مهال په افغانستان کې ښځې او نجونې ستاسې په نظر مظلومې نه دي واقع شوې؟ وړتیا نه د هغه کسان چې په اسلام واقعا پوهېږي، دوی خپل غږ راپورته کړي او د دوی د حق لپاره هم دوی ښځې او هم په څنګ کې هغه نارینه چې په اسلام واقعا پوهېږي مبارزه وکړي؟
نه، ما داسې جواب در نه کړ چې ما ځان تیر کړ. ما مطلب دا و چې دې باره کې مونږ ډېر لیکل هم کړي، خبرې مو هم کړي، طالبان ته مخامخ هم کړي، رادیوګانو نه مونږ کړي، تلویزیونونه مونږ کړي. د جنکوی باندې تعلیم مطلق بندول دا هیچا حق نه دی، نه د حکومت حق دی، نه د عالم حق دی، نه د هیچا حق دی، د هیچا د حق نه دی. جنکۍ باید تعلیم وکړي. او د هغې ترتیب، تنظیم، خپل ټولنو، خپل دین او خپل روایتو سره برابر سمول د حکومت مسؤلیت دی، هغه باید وکړي. دا حق حکومت ته نشته دی چې هغه وایي شرایط ورته برابر نه دي نو بیخي تعلیم بندو. چې شرایط نه دي برابر، خدا خو ستا ګناه ده، یا ستا ملامتي ده، یا ستا ضعف دی، یا ستا عجز دی. شرایط خو ورته باید برابر شي، دا خو زیاته دی. خو دې کې حکومتونو ته حق شته چې سروې وکړي چې موږ باید څومره جنکۍ، کوم کوم شیانو ته تیار کړو، څومره لکان عمر شان ته تیار کو چې متوازن نورش ټولنه کړئ شي. اوس کټول ډاکټران چې خدام ټولنه خرابوي، کټول مرایان چې خدام صحیح نه دي، کټول انجنیران چې خدام صحیح نه دي. یو متوازن روش څونه چې د جنکو ته ضرورت دی، څومره حق دی، څونه برخه ده، همغونه جنکۍ هر هر بخش ته باید تیارې شي، اماده شي. دا تنظیم دی او تنسیق دی او منیجمنت دی. دې کې مونږ څه نه وایو، خو د جنکوی باندې مطلق د تعلیم دروازه بندول ما خو د دې ډېر شدید مخالفت کړی دی. او د خپل د سیکورټۍ او د هغه پروا مې هم نه کړې، خبره مې کړې ده، ما صفحې هغې نه ډکې دي او مخامخ مې هم کړي او مصاحبې مې.
کور مو ودان، کور مو ودان، ژوندي اوسئ. نظیفه جانې، لنډ له تاسې اورم، ستاسې وروستۍ خبرې هغو نجونو ته چې اوس مهال په کورونو کې ناستې دي، او یا هغه چې په کورنۍ کې ورسره لکه توپیري چلند کېږي، او نارینه ته او هلک ته په هغه کورنۍ کې برتریت ورکول کېږي نسبت نجلۍ ته، پیغام ورته څه د لنډ راته وایي چې یوازې دو دقیقې وخت لرو چې رڼا جانې ته مورشم.
زما پیغام دا دی چې هغه نجونو ته، یا هغو مېرمنو ته، یوازې نجونو نه، مېرمنو ته هم باید وویل شي چې هغه د راتلونکي میندې دي، باید خپل اولادونه په نظر ونیسي. هغه نجونې یا مېرمنې چې په هغه کورنۍ کې پرته په برابر سترګو نه ګوري، یعنې نارینه ته ورته پورتوالي مقام ورکوي، هغه باید له تخنیک نه استفاده کړي. داسې ورسره ورسره مخامخ چلند هم ونه کړي، باید داسې یو مثال ورته ورکړي. یو ټولنه کې یو انجنیر یو کار وکړو، ورته وګوره وایي دا یې ښه کار وکړو، مقام یو ښه په نوم په کوڅه کې یا په منطقه کې په ماحول کې وایي څوک په ښه نوم یادېږي، پلار یې په ښه نوم یادېږي، ورور یې په ښه نوم یادېږي. یو کار وکړي، خپل هغه استعداد یا وړتیا ورته ورښکاره کړي، یعنې په هیڅ حالت باید ماته ونه مني. اوس دا وایي که زما داسې حرف حالت په ما را دوه کاله کې، زه بیکار یم، په کرایه کور کې مور مې مریض ده، خویندې ورونه په ما، تر دې حده زما هغه واده شوی خور هم په مونږ باندې چې خاوند یې دوه کاله کې ورک شوی، او په دې حالت کې زه زما کورس کې انګلیسي کورس وایم، اوس مهال زه کورس کې انګلیسي کورس وایم، او مور ته مې ویل چې بس بل ولې که زه درته ورکوی نشم، هر کله چې ما دنده واخلم زه به درته فیس ورکوم، او زه اوس کوشش هم کوم چې باید مستری زه بهر ملک ته واخلم. په دې سخته زه کوشش کوم باید نور نجونې نور مېرمنې هم باید ناهیلي نه شي، زحمت وباسي، امید باید ولري، هیله باید ولري.
مننه کور ودان. رنا جانې لن تاسې ته راځم، هغه نجلۍ چې د خپل حقونو دفاع کوي ورته مبارزه کوي، لکه څنګه چې تاسې په ژوند کې ورسره مخ شوي یاستې، مختلف نمونه در باندې خودل شوي دي، دغه نجونو ته مو پیغام څه ده چې دوی باید خپل غږ لړ کړي او حتما باید خپل غږ تر نورو ورسې؟ لن راته چې څو ثانیې وخت لرو.
مننه. زما پیغام او زما وینا د سیندونو ته دا ده چې اول جامې ته علق ته کورنۍ ته د خلکو ذهنونو ته په کتو سره خپل رفتار وکړي، که د دوی په څه باندې خوشحالېږي کوشش دي وکړي چې هغې ته ډېر زیات مخه کړي، مثلا د هغوی ډېر زیات درناوي، که هغه داسې فکر کوي چې مثلا نجلۍ به تعلیم وکړي، دا به بهتره شي، نو درناوي